لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربه یم. السلام علیکم. وړاندې به د طالبانو په وینا واورئ چې د اختر اوربند به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي او تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د لسګونو هیوادونو او لویو کمپنیو استازیو نن پر انټرنیټ د افراطیانو د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره غونډه وکړه او چین د مریخ پر غولي یو ماشین ښکته کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خواوی باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې شاغلي قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی خو افغان لوری د دوی په خبرو بې باوره دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډې ته وویل پاکستان یې په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېتانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي یې جرمني اژانس ډي پي اي ته رسېدلې راغلي طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تېرو دوو لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوي دي. د عامي روغتیا وزارت مرستیال وین میرویس علیزي پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه یې 70 تنه مثبت دي چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 3,4419 ته رسېږي. په یاده موده کې 15 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 6 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامي روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 216 اعلان کړې وې. د نن ورځې شمېرې لا نه دي اعلان شوي. تر 500 ډیرو هیوادو او لویو ټکنالوژي کمپنیو استازیو نن په آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه په انټرنیټ کې ممکنه ده چې د بیان ازادي خوندي شي او د افراطیانو د شخړو مخه ونیول شي. دا غونډه د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د دوی پر هیوادو له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې پیل کړې. په نیوزیلند کې 2 کاله مخکې یو سپین پوستې توکمپالی یو 500 مسلمانان په جماعتونو کې ووژل او دا برید یې د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. په فرانسه کې بیا یو استاد اسامبل پاتی په اکتوبر کې یو مسلمان افراطي وروسته تر دې بوغشه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړی وو او دا بهیر آنلاین خپور شوی وو. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې په خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل چې پر ښوونکي سامبل پاتی به دا برید کله هم هیر نه شي. ښاغلی مکرون زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټه د خپلې پروپاګندې لپاره استفاده کوي چې ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادیو مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. اسرائیل نن پر غزې وروسته تر دې بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله شخړې رامنځته شوې. همداراز د عربانو او یهودانو ترمنځ په کور دننه ناکراری زیات شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزې بیا بمباري وکړې او حماس وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وای چې په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او د اسرائیل په دوو جنوبي ښارونو کې د توغندیو د راتګ په خاطر د خطر د زنګونو ژغونه اوچت شوي دي. فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د مظاهره چانو دا خو ډپ پر مهال یولس تنه وژل شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا د دې اخو ډپ پر مهال پنځوس تنه نور په مرمیو او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیايي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبې را پرېخوا لږ تر لږه یو سل او دوه دېرش تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي دي. د اسرائیل لور ته د اتو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیداتورۍ لپاره نوملیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپېته کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لورې خوش نه کړو، حتی که مقابل لورې له موږ سره جګړه هم غواړي.
په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د جون په اتلسمه دي. البته د چین خبر به وایم، تر هغه وروسته به د افغانستان موضوع ته مخه کړو چې طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نشي. د چین فضایي بیړۍ په بریالیتوب د مریخ پر غوري خپل روبوټ ښکته کړ. دا د چین او د دغه هیواد د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین سی سی ټی وی دولتي تلویزیون د مریخ پر غولي د دې روبوټ د کښېناستو راپور ورکړ. د دغه هیواد د رسمي اژانس سینهوا په وینا د تیان وین یو په نوم فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبوټ پر دې سیارې کښېني. د ژو رونګ په نوم روبوټ چې شپږ پښې لري نږدې درې میاشتې به په مریخ کې تیرې کړي او له هغه ځایه به د کاڼو سیمپلونه د څېړنې لپاره مځکې ته راوړي. دا خبرونه او یادونه وکړم چې د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی دی چې په دې پروګرام کې تاسو سندرې اورېدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلنکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لورو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او نن د طالبانو په وینا د شپې دولس بجې اوربند پای ته رسېږي، خو طالبان وایي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړې چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغو خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره یې د سولې پرمختګ ته پر سیمه ییزو هڅو خبرې کړې دي. بلینکن د کابل په دشت برچي کې پر سید شهدا ښوونځي شوي خونړي برید باندې خواشیني ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلي غنی او بلنکن خبرې داسې مهال کېږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگټن ته ځي. واشنگټن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلنکن په خبرو کې مطرح نه و، بلکې دوحه کې هم تېره ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لورو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین افغانی مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ تر څنګ د هیواد د روان وضعیت او د بین افغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبره داسې مهال بیرته پیل شوي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه دولس بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامداره اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شنډولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبا خشونت های خودشان متوقف
نکنند. کچیرتا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو په وړاندې طرحګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله بې ځوابه پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربان سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ 14 وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په وینا واورېدل چې د کابل په دشتي برچي سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د تېرې اونۍ برید غندلی دی او خواشینی یې پرې ښودلې ده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. دا کیسې زما د همکارې په راپور کې.
رجب علي هغه پلار چې دوه لونې یې د دشتي برچي په چاودنه کې وژل شوي، صالحه 19 کلنه او زکیه 14 کلنه وه. دواړه خویندې د دشتي برچي د سید الشهدا د ښوونځي زده کوونکې وې. رجب علي وایي خپلې لونې په ډېرو هیلو ښوونځي ته ولېږلې چې لوستې شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبره یې د سید الشهدا ښوونځي مخې 14 د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لورې د 11 ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بل لور زکیه نومېده چې د اووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار میکنم، افتخار ما نیست که شهیدای ما برای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټره شي او بلې هیله دا وه چې انجینره شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولی. زما دوه نور بچیان ښوونځي ته ځي. ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسګونه نورې کورنۍ هم د روژې په 18مه شپه د خپلو عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې 14 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لور یې په کمو امکاناتو ښوونځي ته لېږله. معصومه د اووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاسګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونې هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر ښوونځي د شنبه ورځې په دریو پر لپسې 14 کې شپږ اتیا زده کوونکي وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا ښوونځي زده کوونکي وي چې له ښوونځي څخه د وتلو پر مهال له 14 سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 103.5 نیولې شي. د ازادي رډو د دې سات د خبرونې پاتې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دې پروګرام ته مخکې او په دې پروګرام کې سندرې واوري حسیم.